په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او اونیز پروګرام د باختر ستوري دروړو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. د افغانستان حکومت وایي د برسلز غونډې لپاره روسي تیارۍ هم بشپړ شوې دي او د برتانیې وزیر اعظم ویلي چې له اروپایي ټولنې څخه وتلو پروسه به د راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې پیل شي. په کابل سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هغه سیمو لپاره سپارښتنې قومي اسمبلی ته وړاندې کړي او فاټا دې زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه ورګډ کړل شي. د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل چې ډېر زر به په اسلام آباد کې د هغه عناصرو پر ضد مظاهره کوي چې د اصلاحاتو مخالفت کوي. نوموړي ویل
نه پوهېږم چې بیا دا سیاسي ګوندونه ولې داسې استعفا اخلي. زه په عبدالرحمن صاحب او محمود خان صاحب نه دا تپوس کوم چې پخپله خو د پاکستان د آئین او اسمبلو نه مزې اخلی خو د قبایلو لپاره دغه شیزونه نه غواړي. فاټا سیاسي اتحاد پلان جوړ کړی دی چې موږ نږدې وختونو کې پارلمنت مخکې مظاهره کوو او موږ به د حکومت نه غوښتنه چې د کمیټې دا مشوره د رباسته دا زر تر زره عملي کړي.
بلخوا د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د فاټانه منتخب ځینې پارلماني استازو د دغه وړاندیزونو مخالفت کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر وایي د مردان کچرو پیخي په تړاوي 15 مشکوک وسلوال نیولې دي. د مشال اډو خبريال د پاکستان سرکاري ميډيا په حواله وایي چې د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوی بیان کې ویل شوی چې د 13 میاشتې په دوه منټه د مردان کچرو مبینه بریټ کوونکو د پلټونو پر مهال دا منلي چې دوی د نورو سلورو بریډونو کولو پلان درلودو. د مردان د کچرو په پیخه کې 14 کسان وژل شوی ول. د بلوچستان اعلی وزیر د بازی کاکړ قبیله پر ځمکو د ناقانونه قبضو جاج اخستی او د نوموړي هغه قبیله مشرانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به هیڅ چاته پر اولسیز مکو د قبضه کولو اجازه ورنکړي. سناوله زهری تیر مخام د اسمبلی په ودانی کې د بازی قبیله مشرانو سره د ملاقات پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی په غوښتنو او شکایتونو به قانوني کاروایی کوي. وازی کاکل قبیله شکایت لري چې د بلوچستان په ځینو سیمو کې د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا د دوی پر ځمکو قبضه اچول شوې ده. د پاکستان هوایي ځواک په دې اړه څه نه دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي باید پاکستان په خپل پالیسیو کې بدلون راولي. پرون اسفندیار ولی خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې یو هیواد هم له پاکستان سره خبرو کولو ته تیار نه دی نو باید پاکستان په خپلو کړنو غور وکړي. اسفندیار ولی خان په افغانستان کې د میشتو د قبایلي سیمو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه ویل چې باید پاکستان او افغانستان حکومتونه د کډوالو په زوره د وستلو نه ډډه وکړي. د افغانستان ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی نن له خپل دندې استعفا ورکړه. نن نوموړي نن په یو غونډه کې د خپل استعفا وجه د خپل شخصي ستونزو ترڅنګ د خلکو ستونزو ته په تمامه معنا نه لاسرسي وبل. دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر ولایتي چارواکو سربېره ورته قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او په ګڼ شمېر کې خزینه مدني فعالان بلل شوي وي. سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې ویل
زا د خپل ټولو هغه کړنو چې زمانه کې څوک آزاد شوی دی زه بخښنه غواړم. زا د ټولو هغه رسیدګي ته چې باید شوی او نه دي شوی ته سره ټول نه بخښنه غواړم. ننګرهار زمونږ د مشرۍ کور دی او ننګرهار عزت زمونږ عزت دی. راځئ ټول سره لاس یو کړو.
سلیم خان کندوزی شاوخوا یو نیم کال په ننګرهار ولایت کې د والی په توګه دنده ترسره کړې. د افغانستان حکومت وایي د برسلز غونډې لپاره یې روسي تیاری هم بشپړ شوی دی. پرون د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال اډیو ته ویل افغان پلاوی به له یو جامع پلان سره د اکتوبر په 4 او 15 د برسلز په کانفرنس کې برخه واخلي. د جاوید فیصل په خبره د برسلز په کانفرنس کې څه باندې اویا هیوادونه او له شلو زیات نړیوال سازمانونه تر 2000 کال پورې له افغانستان سره خپل مرستې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویلي باید د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره افغان پولیس لا غښتلی شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا خبره تیره ورځ جنرال جان نیکلسن د کورونو چارو له وزیر تاج محمد سره په یو لیدنه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. د بیان له مخې د کورونو چارو وزیر د بهرنیو فوجیانو د مرستو ستاینه وکړه او ټینګار یې کړ چې افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب بولي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د برتانیې وزیر اعظم ټریزا می ویلي دي چې په رسمي توګه له اروپایي ټولنې څخه وتلو پروسه به د راتلونکي 2018 کال د مارچ په اخره کې پیل شي. نوموړي له بي بي سي سره نن په یوه مرکه کې د اروپایي اتحادیه د لیسبن معاهدې 50 دفعي عملي کولو د نیټې تصدیق وکړ. د معاهدې تر مخه له اتحادیه وتلو لپاره به هغه هیواد تر 2 کالو پورې د خبرو اترو پروسې ته دوام ورکوي. نوموړي ویل چې په دې اړه به نور تفصیل د خپل ګوند کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. او روسي خبر د بلتون غوښتونکو تر ولقي لاندې د شام په حلب ښار کې د روسي جنگي الوتکو او د هغوی د شام حکومتي اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یاغیان او د بشري مرستو کارکونکي پر روسي او د هغوی د شام حکومتي اتحادیانو باندې د حلب د یو مهم روغتون د ړنګولو او د لږ تر لږه 2 مریضانو د وژنې تور پورې کوي. په عین حال کې روس خبرداري ورکړي چې امریکا د شام پر حکومتي ځواکونو بریدونه نه کوي ځکه چې دا نه یوازې په شام بلکې په ټوله سیمه کې خرابې نتیجې رامنځته کولی شي. دا ته د مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د آل فاتا سیاسي اتحاد مشران د پاکستان حکومت غواړي چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون بل زر تر زره د هغه هیواد د پارلمان نه منظور کړي.
موږ نږدې وختونو کې پارلمنت مخکې مظاهره کوو او موږ د حکومت نه غوښتنه چې د کمیټې دا مشوره زیرباستا دا زر تر زره عملي کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د مردان د کچرو د تروریستي برید یو شمیر عاملین یې نیولې دي. د مردان وکیلان بیا وایي حکومت باید دغه تروریستانو نمونه په ډاګه او د ترهګرو ډلو د نوغي استلو جدي هڅې وکړي.
فکر دای چې ښکارې کی وی وی جر دا کم خلکو څوک پکې انوالو موږ خوای چې دا شی د روټس نه ختم شي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د ډرامې په اړه د یو لیکچر ځینی برخه اوري.
ڈرامہ لکھوال سے ڈرامہ لکھی نو اول بائے بولنے کے تحلیل بائے بولنے چسما کم کریکٹر پکار دے.
مہلے دال مشال راڈیو سروس. او دا هم ولنه موضوع الفاټا سیاسي اتحاد د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون په اړه د هیواد قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی سفارشات منظور کړي او فاټا د زر تر زره د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوي. بلخوا د جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ د ځینو غړو په شمول د فاټا نه منتخب د پارلمان ځینې غړي د دغه وړاندیزونو مخالفت کوي. احمد الله علی اسلام آباد رپورټ راکوي.
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کوششونو وروسته حکومت په فاټا کې اصلاحاتو ته آماده شو او د قبایلي سیمو راتلونکي په حق لای په سلام مشورې سره سفارشات تیار کړل. د نوموړي په وینا چې موجوده وخت کې د جمعیت علماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د فاټا ځنې پارلماني استادو لخوا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کول یو نوې کړکېچ رامنځته کول دي. د نثار مومن په وینا چې ډیر زر به په اسلام آباد کې د سفارشات او مخالفت کوونکو پر ضد احتجاجی مظاهره کوي.
فاټا یو انتهایی خطرناک عمل دغه پاټو دغه ممبرانو وکړو ځکه چې د لپاره منګا څومره جدوجهد وکړو. حکومت کمیټي جوړ کړه. کمیټي را قبایلی سیمه کې وګرځیدا. د کمیټې رپورت دی چې یو 100% خلک غواړي چې د پښتونخوا یې شي. نه پوهیږم چې بیا د سیاسي ګوندونه ولې دا سیستم پخلی. زه په درمان سره محمود خان سره نه دا تاسو کوم چې خپل خو د پاکستان د آئین او میسملونو مزي اخلي خو د قبایلو پاره دغه شجونه نه غواړي. فاټا سیاسي اتحاد پلان جوړ کړی دی چې موږ نږدې وختونو کې پارلمنت مخکې مظاهره کوو او موږ د حکومت نه غوښتنه چې د کمیټې دا مشوره زیر باستا دا زر تر زره عملي کړي.
د تیر زیارت په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې په فاټا اصلاحاتي رپورت باندې د بحث دوران د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا وا ک فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شو نو د صوبې پوله به تر د افغانستان د پولي ورسي او د خیبر پښتونخوا سره سره به بلوچستان هم لانجمن شي. د جماعت اسلامی د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وای چې د قبایلی سیمو او 100% نه زیات خلک په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي، نو حکومت د فاټا د اولس د خواهشاتو احترام وکړي.
کوم ایجنډا دا دا کې د ملک او د قوم خیر او هغه داسې چې مونږ تقریبا 20,000 مربع کیلومتر علاقہ پاکستان سره یو کول غوړو، 1.5 کروڑ خلک پاکستان ته حواله کول غوړو، چې تر کومه پورې دا خلک مخالفت کوي نو د دغو مفادات مختلف دي. کوم زمونږ خپل ممبران دي په دې کې اکثر سمګلران دي، نو هغه په دې باندې فاټا اصلاحاتو مخالفت کوي.
د قبایلی سیمو د دې مشرانو د غوښتنو په حق لا د اورګزی ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد غازی ګلاب جمال وایي،
خلکو ته نوکر نشتا، خلکو صحتونه خراب دي، خلکو تعلیمونه نشتا، انصاف نشتا دی، خلکو عزت سکوب دے لوړ ختم شوی دی. دغه شوینه بنیادی تکلیف ته د فاټې خلکو نه کې نظام اول حکومت د بوته دغه شوینه راک دغه خبره کول ته صوبې کې نه وتل نه د اخري کې خبره ده، نه خلکو د اخري خبره شروع کې راوخسته او د کوم عوام ته فائدې ورکولو شوینه وو دغه خبره بالکل څوک کې خبره نه کوي.
په فاټا کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلی سیمو دورو وروسته خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی تا د بحث لپاره وړاندې کړل. په دغه وړاندې زونه کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د مردان پر یو عدالت شوی د ځانمرګي برید عاملین یې نیولی دي، او دا چې هغوی خپل جرم منلې او د خپل سہولتکارانو نمونه هم اخیستي دي. د مردان د کچرو د وکیلانو د اتحادیې غړي د حکومت دغه ګام د سټایل ترڅنګ وایي چې حکومت باید د تروریستي پیښو د پلټنو چارې ګړندۍ کړي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د خالی په ماخام وزیر اعظم هاوس جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د مردان عدالت باندې په ځان مرګي برید کې ککړ 15 ترهګر یې نیولی. بیان وایي دغه ترهګرو د پلټنو په محل په ملک کې د نورو سلورو حملو د منصوبه بندي انکشاف هم کړي. په دې کاروای باندې چې مشال ریډیو د مردان د وکیلانو نه تپوس وکړو، نو د هغوی وینا وه چې د حکومت دا ډیر ښه ګام دی، خو باید چې ترهګري لبیخه ختمه کړي. او د مردان ځان مرګي برید کې چې کوم وکیلان وجلې شوي د هغوی کورنۍ لپاره دی په فوري توګه امدادي پیکیج اعلان کړي. د مردان بار کونسل مشر امیر حسین مشال ریډیو ته په دې اړه وایي،
دین ولیدی او چې نور مونیسي نو هغه لازمي خبره اطمینان خبره ده، باقی چې څونه ټیرست چې ونیسي نو هغه لازمي خبره چې اطمینان خبره چې پیټي هغه ونیسي مردان هغه ټول ته خو لازمي خبره چې پاره غوخه خامخې اطمینان ویږي. تر اوسه پورې د پروینشل ګورنمنت نشوي دي نه د فیډرل نشوي دي، بار بار په خبرونو کې پر ټي وی په دغه باندې مو سټېټمنټونه ټول سره ورکړي، خو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ کلونه نه ملو شوی. ای وندای چې ټول پټو چې کم هیډز دي هغه مردان ته وزټ کړی دی راغلی دی، خو موږ دا چې دغه چاله نه دی راکړي پیکیج او صرف دغه گورنر صاحب زمونږ لوکل ګورنمنت
حکومت پورے اقدامات نوی کړي
تر اوسه پورې لکه دا سه منتر دا سه ډیر سخکاره نه دی، او د حکومت په طرف نه دا د غرازی چیرې مون کسان نیولې دي کنه، نو په کار دی چې ښکاره کی وی وی چیر دا کم خلک وو څوک پکې انوالو مون خو چې دا شی دا روټس نه ختم کی کنه جی دا کم ځای نه دا د کیږي او هغه ځینو نه دا ختم کی، نو موږ په غیر ډیر زیات مطمئن یو. لکه تر اوسه پورې موږ خو د سکیورټی چې کم دغه کوم په خپل سر باندې موږ خپل سکیورټی د کړې د لګیا یو، پولیس سره په مدد پانه خپل سکیورټی خیال ساتو، او هغه شانتي مورته انتظامات مو کړل په ګټونو باندې د جړې نه سو پورې دا نه ختم شوه، نو دا به لکه موږ خو الریډي په دغه کیو پر ریسک باندې.
ستمبر په 2 نیټه د مردان په مقامی عدالت باندې ځان مرګي برید شوی وو چې پکې د پولیسو وکیلانو او عام خلکو په ګډون 15 کسان وجلې او یو شمیر جوبل شوی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان اعلی وزیر د بازی کاکړل قبیلې پر پدریز مکو د ناقانونه قبضو د مسلې جاج غسته او د یادی قبیلې غړو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د دوی دغه مسله ورحل کړي. نوموړي د خبره پرون مخام د بلوچستان اسمبلی تر غونډې وروسته د بازی قبیلې د مشرانو لیوه پلاوی سره په لیدنه کې وکړه. د یادی قبیلې مشران وایي ځمکې د پاکستان هوایي ځواک لاندې کړي دي خو دغه ادارې بیا پر دغه موضوع څه نه دي ویلي. ایوب ترین له کوټه رپورټ راکوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری سره تیر ماښام د اسمبلی په ودانۍ کې د پښتنو د بازی قبیلې یو آیت ولیدل او د پاکستان د وایي ځواکونو له لوري د دوی پر پدریم زکوه د ناقانونه قبضې په اړه خبر کړی. وروسته اعلی وزیر د دغه ستونزې د جاج اخیستل لپاره سم د لاسه د اړه لرونکو حکومتي ادارو د چارواکو غونډه د رابللو اعلان وکړی. په دې ترڅ کې نور حال د بازی قبیلې یو سیاسي مشر ملک امان بازی څه داسې راته بیان کړی.
د پنځه اتیا کړي الټمنټ کړی دی ایم بی آر سره حالانکہ پدی کی دامزک ازمش پر نامہ انتقال سر ہوا بیا نیلی فائٹ کی اگر موٹیشن وہ سے دا پنزا آتے آئی کڑا انتقال فراڈولنٹلی کر دی مجھ نہیں خبر سن چھ مجھ خبر سن دو سے سو کال سوشل ویلفیئر ریفرنسز ورکی
خو ملک نصیب الله بازی بیا زیاتوي چې د دې څخه لمخه هم د دوی پر پدریم ځکو د حکومتي ادارو لخوا قبضه شوی دی. حکومت هغه وخت د موضع ورکولو اعلان کړی وو خو تر ننه عمل نه دی ور باندې شوی.
یو خو به ورور یا خو به زموږ د ټول بندوبست چې دا نه لیفای شوی دی دا برابر او یا به د دې ځکه چې دا دوی قبضه کړی ده د دې کمپنسیشن به مشترک کړو دا دوی ایم فیسلی دي دا د موږ ریټرن موجود دي دا زموږ خو چې دا چې سیټلمنټ کموسو کنه په 1991 دا تقریبا 2500 کډم ځکه و نور دغه سی غرونه پات دي دغه پات دي
دغه مشرانو خبرداري ورکړي ک صوبایي حکومت دغه سنځي په اورولو کې پاترالي نو دوی به د انصاف مندل لپاره د عدالت دروازه وروټه کوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپل خراب پالیسیو له وجې په نړۍ کې یوازې شوی دی. دغه په وینا په کار د اسلام آباد له خپل ګاونډیانو سره ښه اړیکې وساتي او ځان په سفارتي توګه له یوازې کېدو وژغوري. نوموړي له مشال رډیو سره پرون په یو ځانګړي مرکه کې پاکستان کې د پښتنو د شناختي کارډونو بندیدلو او افغانستان سره د اړیکو په څیر موضوعاتو خبرې وکړې. ګلیاز پرې رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د سارک سازمان غونډه کې د هندستان او نورو هیوادونو د ګډون نه کولو پریکړې نخکاره شوه چې پاکستان په سیمه کې یوازې شوی دی نو باید خپلو بهرنیو او کورونو چارو پالیسیو کې بدلون راولي او په دې مخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړي په دې اړه ویل
ہندوستان اور بھوٹان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کا پہلے بڑا نما پوری چوکس بہت وقت ہے جو پاکستان کا پوری سیاسی لیڈران روگوالی اور کرا پاکستان اندرونی پالیسی تھی اور کرا پاکستان خارجہ پالیسی کا کتنی جو بڑے اثر ہے نا پہلو کی جو کم دے کر لچی ہوئی چیز آگے مجھا حل شو چیو کا گنڈی دے کرنے دیتا ہے کہ من سر آگے پہلے اس کی جمع پور تو ہرا کیوں باندھے نیتی تیار ہو نیتی جمع پور تو ہرا کیوں ہو سڑی نیتی تیار 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 ہو س
اسفندیار ولی خان له افغانستان سره د پاکستان د پیچلو اړیکو په اړه ویل چې په خوا هم قام پرس ګوندونو مشرانو یو هڅه کړې وه چې افغان ولس مشر خبره تر ته تیار کړې وو. د ویل چې دوی اوس هم تیار دي خو چې ورته اختیار هم ورکړل شي. نوموړی په دې اړه زیاته کړه دا و امین اشتل گوند مشر د پښتنو د شناختی کارډونو د تصدیق د مسلې په اړه ویل چې په دې معاملې ټول قام پرس ګوندونه یو دریز لري او په دې لړ کې مرکزی حکومت سره په تماس کې دي. نو مول ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې افغان ټکي سته وای او هم دغه غلط فهمي لوجه پښتانه ځپل کیږي.
افغانستان ما بل راضی تو چې په پاکستان کې راځي چې دا پارا ده دا خو افغاني ده پارا ده چې په نو کې دا څه شوی چې موږ افغانان یو موږ افغانان یو خو څه شو موږ کو دوه کې پات افغانان په ټول دنیا کې پات چې کوم یو پښتون دی هر پښتون کې دی افغان دی هر افغان پښتون دی الکه دا بس یو څه نه ختی کار کې ما قوم افغان دی فارم کې
له کبالي سمونه د بیکور شو او په افغانستان کې مشتو کډوالو په اړه اسفندیار ولی خان ویل چې په زور د شړلو ندی ډډ وکړل شي نوموړي په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار ده چې د کډوالو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره زایا کولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست کډه شوی خلک وایي د پاکستان حکومت اعلان کړو چې د جولای په میاشت کې به خپل سیمو ته ستنوي خو دوی په خبره تر اوسه دغه کار نه دی شوی. له دوی څخه ځینې مشال رادیو ته ویلي د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت باید هغه لارې خلاصې کړي چې خوست له وزیرستان سره نښلوي چې دوی وکولی شي بیرته خپلو کلیو ته ولاړ شي. په خوست کې د میشتو د وزیرستان او کډوالو شمیر شاوخوا یو لک ته رسیږي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د وزیرستان آغا مسعود دوړ او وزیر کابلیون چې کوم د پوځي عملیاتو په وجه دا وخت د افغانستان په سیمه خوشت ګلون کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تیروي ویایي چې لارې راپسې بند سخت تغییر یو د میجا په بدالي څوک هم غوږ نه ګروي او نه هغه لفظونه پوره کېږي چې کوم د میجا سره چارواکیو کړي دي. په دغه باره کښې د ملک سلیم خان دوړ خبرې وار
ملک
عمر دی وزیر خبر ہوتا ہوں
سید
ولی مسعود زیاتوی چې جنگ زپلی د کډوالې ژوند تر پوزې پر راوستل یو د بیرته تک لارې د زرکی را تخلاص کړای شي
جنوبی او د شمالی خلک ډیر مشکلات تیر کړل ډیر سخت وځپل شول کورونه پاتې شول باغونه پاتې شول موږ د پاکستان دا خواهش لرو د دې بیمورون ها د زنانا ها د دې مردا ها په عزت سره خپل وطن ته ورسیږي کاډه وطن ته روان دي په دې باندې ټولې لارې باندې دا خواهش بیا دې نه لرو د وزیرستان په حال ته دای رحم وکړو سولای دې لارې دا ویر کو چې دې په خپل کورونه ته په امن طریقہ ورسیږي
د دغو کابلانو ژغمه چې د سیمنه د سینټ نمائنده محمد صالح شاه قریشی تا ورسوا هغه ویل
چې وا دې مرکه کړی دی هغه ته په کور دوی دا خبره ده حکومت سره په تسلسل سره وشه او دا خلک خپل کور ته په خیر او پاکت سره واپس یارې چې څومره باندې دا یارې دا ورته خوشي کی دا مرغون دي چې په ورو شي په دا غل یارې بندور دي دا خلکو صاحبو وی کنه بل اردور دي چې بل ارد دی په دې سرګر والی خو نه په چا کې سرګر دا خپل خلک نه واپس تا خپل کلی تا خپل کور تا خپل خور ته دا واپس وای مز دې دې ځاغ را سوالای هدا بیا غره شي بیا غره شي
د خوست ګلون کيم کډوالو قبایلانو دا هم وویل چې د پاکستان حکمرانون دې میجا ور خپل کی یا دې جواب را کی چې ځان ته خپل بندوبست وکړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پیښور کې د قیمتي کانو یا ډبرو کاریګر او همدارا سوداګر وایي په دغه سکتور کې د افغانستان د تجارانو د پانګونو کمښت په سیمه کې پر دغه کاروبار ډېرې بدې اغېزې کړې دي. دوی وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د هغه هیواد د حکومت د اقداماتو له وجې له افغانستانه د قیمتي کانو پیښور ته د وړلو کارونه په ټپه درېدلي دي. غلام غوث پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
د تیرو شلو کالونو د قیمتي کانو د سپاکولو یو کاریګر خانمودي وایي د افغان کډوالو په ضد د سختو کاروایانو لوجي اوس د افغانستان لوی کاروباریان په دې بازار کې سرمایه‌کاری ته زړه نه خکوي.
زیات کر په دې جیمز کې د افغانستان نه مالونه راځي نو هغه بند شو او ځکه چې دلته کم انوسترانو ناغي مالونه ناغي کشمکش کې شو هغه وي چې را وځلته نه مالونه مونږه روډو رو نډو اسنه چې روډو دلته راته بیا ګورنمنټ وي چې وځه تقریبا د روجې نه پدې مخ باندې کله د افغانانو دا مسله شروع شوې ده نو ماونه قتل چې سو کراله هغه وي چې شابه دا مال جوړ کا او دا هغه نه مخ کې ودا و چې بس روزانه بډای دي دوا درې سلور پنځه کسان یا به نمبر لګېدلې وي.
خو بلې خواته د قیمتي کانو د اکسپورت کولو د ایتیاری یو پخوانی مشر حاجی دوست محمد خان وایي اوس د خرابې امنیتي وضع له وجې بهراني خلک هم پېښور ته ناراضي نو په دې وجه هم د کانو کاروبار متاثره شوی دی.
اوس فارن بایر راځي انډیا والا بایر خو سره سوال نه پیدا کی بیا نور انټرنیشنل یورپین کنټری نه بایر ډېر مشکل دی صرف هم سره یو د چاینا بایر دی دې په وجه باندې زموږ اکسپورت ډېر ډیکلاین شو او چې کوم زموږ اکسپورت 70-80 ملیون $ تر ځله 20 ملیون تر راو.
خو بیا د آل پاکستان کمرشل اکسپورټرانو د ایتیادیې مشر پرهان خان وایي په دې خراب امنیتي حالاتو کې هم دوی همت نه دی بیللې او اوس دوی په بهرني هیوادونو کې د پاکستان او افغانستان د درنګونو نه دراوتی قیمتي کانو نندرتونونه ترسره کوي.
مخکې به فورنر دلته راتلل اوس زمونږ چې کم د دیزی کاروباریان دي هغه ټول انټرنیشنل اگزیبیشنز کې د پاکستان طرف نه ځي نمائندګي کوي د پاکستان د امبیسډر په تور باندې کم منرلز دي کم کرسټلز او منرل سپیسیمنز راځي هغه ټول دنیا ته وړي او دنیا یو میسج ورکړي چې پاکستان کې د دنیا ټول نه بهترین جواهر شته.
د پیښور د قیمتي کانو د بازار د ایتیادیې د مشرانو په وینا د کانو سپاکولو نواخله تر اکسپورت پوری په پیښور کې د 2000 نواخله تر 8000 پوری خلک د دې کاروبار سره علاقه لري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. د ګلای ازنا د خبرونو لنډی زور.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هغه سیمو لپاره سفارښتنې قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي او فاټا دي زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړل شي. د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر نثار مومند نن مشال اړیتو وی چې ډېر زر به په اسلام آباد کې د حقو عناصرو پر ضد مظاهره کوي چې د اصلاحاتو مخالفت کوي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر او وای د مردان کچرو پیښې په تړاو یې پنځه مشکوک وسله وال نیولې دي. په د مردان په کچرو په پیخه کې 14 کسان وژل شوي وو. د بلوچستان اعلی وزیر د بازي کاکل قبیلې پر ځمکو د ناقانونه قبضو جاج اخستی او نوموړي قبیلې مشرانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې هیڅ چاته د پرولسي ځمکو د قبضې کولو اجازه ورنکړي. سنا او لزیری تیر ماښام د اسمبلی په ودانۍ کې د بازي قبیلې مشرانو سره د ملاقات پر مهال دوی ته ډاډ ګیرنه ورکړه. دا عوامي نشتر ګوند مشر وای باید پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. پرون اسفندیار ولی خان له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې یو هیواد هم له پاکستان سره خبرو کولو ته تیار نه دی نو باید پاکستان په خپلو کړنو غور وکړي. په خوست کې مشر د وزیرستان کډوال وای چې له افغانستان څخه پاکستان ته د راتلو پر مهال د لارو بندیدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي په یوه غونډه کې د خپل استعفا وجه خپل شخصي ستونزو ترڅنګ د خلکو ستونزو ته په تمامه معنا نه لاسرسی وبلل. د افغانستان حکومت وایي د برسلز غونډې لپاره یې روستۍ تیاریانۍ په هم بشپړ شوي دي. پرون د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل مشال راډیو ویچ چې افغان پلاوی به له یو جامع پلان سره د اکتوبر په 14مه او 15مه د برسلز په کانفرنس کې برخه اخلي. او د برتانی وزیر اعظم ټیریزا می ویلي دي چې په رسمي توګه له اروپایي ټولنې څخه وتلو پروسه به د راتلونکي 2018 کال د مارچ په اخره کې پیل شي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادریه د ملک په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او ویل سمودي راسي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاج کوي او وایي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ دي ځان احتساب ته وړاندې کړي ځکه چې په پانامالیکس کې د بچو نمونه راغلي او دا د ملک سره درغلي ده. د ادارې په وینا هم د غرنګ د حکومت غړي هم د عمران خان د دې تورونو ځوابونه ورکوي چې لکه بلې په ملک کې یو سیاسي کړکیچ په نظر راځي. ادریه زیاتوي یوازې پاکستان تحریک انصاف نه بلکې پاکستان پیپلز پارټي هم د نواز شریف د احتساب خبره کوي او نواز شریف وایي چې دوی هیڅ درغلي نه ده کړې. نو که دا خبره حقیقت وي او د وزیر اعظم کورنۍ له کرپشن پاک وي نو بیا یره د کومې خبرې ده؟ په کار دي چې ځان احتساب ته وړاندې کړي هر سبا په ډاګه شي. ادریه اخري کې وایي په کار دي چې نواز شریف ځان له دې کړکیچ او خاموشۍ نه را بهر کړي او پارلیمان په اعتماد کې واخلي او چې څه هم وي چې باید ولسته یې په ډاګه کړي چې د دې بحران خاتمه وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانه خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو غیر ملکی ټي وي سره مرکه کې ویلي چې لسوبې نه یې په زور افغان کډوال خپل ملک ته نه لیږل کېږي او په داسې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. ورسپانه زیاتوي چې د افغان کډوالو د زورولو او د دې په زبردستۍ خپل ملک ته لیږلو جایز که واغستې شي نو دا خبره مخې ته راځي چې پولیس کوم کډوال زوروي پی آر او کارډ لرونکي او یا که غیر رجسٹر وي. خو د پولیسو رویه د رجسٹر کډوالو سره هم خنه ده. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې نوټس دي واخلي. که پولیس غیر رجسٹر کډوال په زبردستۍ خپل ملک ته لیږي نو دا څه دومره بده خبره نه ده. ورسپانه اخري کې لیکي چې حکومت که د غیر ملکیانو لپاره څه قانون جوړ کړي نو پکار دي چې په هغه په صحیح طریقه عمل درآمد وکړي نو دا شن بده هیڅ چا ګیله پاتې نشي. د دې سره سره افغان کډوال لا هم په کار دي چې که په سیمه کې یې د امنیت وځخوي نو په خپل خوښه دې خپل وطن ته لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف پی خبر ایجنسی لیکي هندي او پاکستاني ځواکونو تیر ورځ بیا د ډزو تبادله کړې ده. په داسې حال کې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د دې سازمان لمشر بان کی مون څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې خپله برخه رول ولوبوي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د برتانیا د مالی مرستو پر موضوع لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار علم مومند اورو.
اے پی خبری ایجنس لیکي د هندستان او پاکستان ترمنس بیا پر داسې وخت د ډزو بدلون شوه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یاد دوانو اټومي هوادونو ترمنس د جوړجاړي پر اوستو کې خپل د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړي. په 1947 کال کې د پاکستان او هندستان تر جوړېدو وروسته په 13 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې لوی جنگونه چې دوه پکې د کشمیر پر سر شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر چې اکثریتي ټولنه یې مسلمان ده پکې له 13 میاشتو راهیسې ناارامي زیاته شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحا لودھی وړمه شپه ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره په ملاقات کې له نوموړي وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې په خپل اثر رول ولوبوي. د بان کی مون ویاند تر ملاقات وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان او هند دواړو غږ وکړ چې د لا ډېر رازغمه کار واخلي او د کړکیچ ختمولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي باید دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ د لارې هوار کړي او نوموړي په دې لړ کې د منځګړي رول لوبولو وړاندیز اهم کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي برتانیا ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړ کې به افغانستان ته د 250 میلیونه پاونډه مالی مرستې ورکوي. دغه مرستې به په افغانستان کې پر روغتیا، تعلیم او امنیت لګول کیږي. دا مرستې چې مرستندویه ادارو یې هرکلی کړې په راتلونکو 3 کلونو کې به په ځانګړې توګه له میرمنو او جینکو سره د مرستو په برخه کې لګول کیږي. د نړیوال پرمختګ سکرتره پریتی پټیل په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکي د دې مالی مرستو سره به نه یوازې په نړۍ کې مصیبتونه راکم شي بلکې له دې سره به برتانیا ته اهم ګټه ورسیږي ځکه که افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو افغانان به بیا په خطرناکو او غیر قانونه لارو برتانیا ته نه راځي. پر دې سربیره په تعلیم او صحت له لګښت سره به د ملګرو ملتونو هغه بیړني خواسته هم مثبت ځواب میلاو شي چې پکې ویل شوي باید له هغو خلکو سره مرستې وشي او خوندي کړل شي چې په هیواد دننه بې کوره دي او په هغو ځایونو کې ماینونه پاک کړل شي چیرته چې خلک ژوند کوي. پټیل لیکي یورپ ته د راتلونکو کډوالو یوه غټه برخه افغانان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د لخکرګاه په دریمه حوزه کې جګړه دوام لري. جوپې جوپې خلک د بولان او نادلی له نږدې سیمو څخه کورونه پرېږدي او لخکرګاه ته ځي. خلک د امنیت او مرستو غوښتنه کوي او دولتي مسؤلین د دې دواړو د رسیدلو ډاډ ورکوي. زموږ خبريال الیاس دایی رپورټ لري.
په بولان کې ډزې ډېرې سوي دي. د مرجې او نادلی لار چې د تیرو 4 ورځو راهیسې نامنه وه د یکشنبه په ورځ لشکرګاه ته په 5 کیلومتره کې بیا د هر ډول ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د بولان پر فضا د ملي اردو د هلیکوپټرو الوتکو پروازونه ډیر سوي دي او هر شپه د دریمې اوزي په منډي او نورو سیمو کې د وسلوالو پر جنگیدونکو ډلو او موټرونو بمونه اچوي. د بولان په نوم د دریمې امنیتي حوزې د جنو سیمو په شمول د نادلی په ګروپ 6 او د تریخناور په غسیمو کې چې لشکرګاه ته ډیر نږدې موقعیت لري درنې او سپکې ډزې تبادله کیږي چې د لشکرګاه ښار ټول اوسیدونکي اوري. د ښار د لویدیز په 5 کیلومتره کې د نادلی او لشکرګاه ترمنځ د دریمې حوزې د ډیرو سیمو څخه اکثره خلک په پښو د ډیرو کمو کورنیو توکو سره لشکرګاه ته راځي. دوی په خبرو کې د امن او مرستو غوښتنه کوي. په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې د کلي یو نارینه د همسایه کورونو ګڼ شمېر اولادونه او ښځې په ځان پسې کړي وي او امن سیمو ته رسوي.
د چا یو نام پاتې دي، چا کورونه ډک پاتې دي، چا کورونه کول تي یا نه دي کول، د چا ماشومان هلته په کورو کې پاتې دي، دا خو ژوند نه دی. چا لارې بندې دي، نو باره چا زخمیان هلته پراته دي، چا مړې پراته دي.
زما نوم سردار محمد دی. دوی ورځې مخکې اوان راغی موږ په کور کې مشتې او کوچنیان موږ دې وسم ټپیانې پراته دي په شبخانه کې دي، دا دې وس کوڅه پټه کې دي یا بازار کې په دوکانو کې ناشې یا په دغه کې ناشې ګرځي یا په چا دیوالو کې ناشې یا ګرځي په شټکان باندې ناشې ګرځي.
کور کې و مدال په نه دې جنم هر څوک چې دې ټوپک والا دي فرایو ته مو توپ نه را غور دی ولې مو دې جنو یې نشته څوک پر کوم لاس دولت ته مو پښتنه داغه چې موږ ته یو امن پیدا کړ داغه وو چې چیرې بوځم بیا سر پنه
لشکرګاته د دې ډلو ډلو راتلونکو کورنۍ په منځ کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې یو ځل درې میاشتې وړاندې د نادالي مارجې ناوې او ګرمچیر ولسوالیو د سختو جنګونو له امله بولان یعنی د لشکرګاه درې میاوزې ته راغلي ول او اوس په درې میاوزه کې د جګړو له امله د ښار منځ ته سرونه پناه کوي. سره د دې چې په تیرو څو ورځو کې چې جګړې بیا زور اخیستې دی ګڼ شمېر کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي خو د مرستندویو او سروې کوونکو ادارو سره دقیقې شمېرې نسته. د هلمند ولایتي شورا وکیلانو په یو کانفرنس کې د لشکرګاه اوسنی وضعیت تر بل هر وخت خطرناک وبله.
جګړه په مجموع کې د لشکرګاه ښار پر چار اطرافو باندې ده، د ولسونو سخته نگراني ده، تشویش دی او په لشکرګاه ښار کې دننه د بولان په ساحه کې موږ ولسونو د خپل کورو پرې شغلو ته اړ شوي دي.
و موزه کې په پوستو باندې جنگ دی، هم دغه موزه د نن یو سلګمه ده چې جنگ دی باندې شروع دی. که چېرې د حالت توجه نه کوي مرکزی حکومت، د دې امکانات چې خپل د ښار تر دروازو په خپل په شا کې جنگ شروع شي او جنگ بګواني،
دا چې نن بولان نسی د بولان سره خطر دا دی چې سبب لشکرګاه به ونیسي.
په غدرنو جګړو کې چې د نادالی د ګروپ شاش د سیمې په شمول د مرجی ولسوالۍ د سړک پر امنیتي پوستو تر سره سوي دي، د ملي محلي او امن نظم د پولیسو اته پوستو سکوت کړی دی. د ولایتي شورا یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ول د یک شنبه د شپې په دغه بریدونو کې څوار لستنه افغان سرتیری وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د هلمند دولتي مسولین د پوستو سکوت او مرګ جوبلي دا خبره نه تاییدوي.
د الیاس دایي رپورټ موردو د افغانستان د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی نن یک شنبه د غونډې په ترڅ کې خپل دندې استعفا ورکړه. نوموړي د دغه استعفا لاملونه د خپلو شخصي ستونزو تر څنګ د خلکو ستونزو ته په تمامه معنا نه رسیدل یاد کړل. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر ولایتي چارواکو سربیره ورته قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او په ګڼ شمېر کې خزینه مدني فعالان بلل شوي وي. سلیم خان کندوزی د خپلو خبرو په دوران کې یو ځای وویل:
زه د خپلو ټولو هغه کړنو چې زمانه کې څوک آزاد شوي دي زه بخښنه غواړم. زه د ټولو هغه رسیدګۍ ته چې باید شوي او نه دي شوي تاسو ټول نه بخښنه غواړم. ننګرهار زمان د مشرۍ کور دی او ننګرهار عزت زمان عزت دی. راځي ټول سره لاس یو کړو تر څو په ننګرهار کې امن سوکالی فضا قائم شي او زمان ولسونه په امن کې ژوند وکړي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې د سلیم خان کندوزی د ښه مدیریت ستاینه وکړه. وی ویل
کندوزی صاحب هغه والی و چې ډېر زیات کار دی کړ د دې ولایت د خیر لپاره. د ده په زړه کې دا و چې نن بس استعفا ورکړو، مګر ده تر ماخوستنه پورې د اشاره قم ورسره و، د اچین قم ورسره و، د کوټ قم ورسره و، د غصب قم ورسره و. ټول هغه مسایل چې ننګرهار ته په خیر رسېده په هغې باندې د شپې د یولسو بجو پورې باس.
په ننګرهار کې د قالین ګنډونکو د اتحادیې مشري شریفي احمدزی له سلیم خان کندوزی نه وغوښتل چې خپل استعفا بیرته واخلي او خپلې دندې ته ادامه ورکړي. لدینه علاوه د ننګرهار د عالمانو شورا یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو هم له سلیم خان کندوزی څخه غوښتنه وکړه چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي، خو هغه د دوی د غوښتنو په وړاندې وویل:
ځان ملامت بولم او د ملامتیانو اجازه نه راکوي. نه مې دې کارونه کړي دي، هغه توقع چې د خلکو وه، هغه توقع چې د مشرانو وه، هغه توقع چې په دې اداره کې د اصلاحاتو وه، هغه رانه ونه شو. او هغه توقع ته رسېدو لپاره ممکنه هغه حمایه به مې نه لرله، نو نه باید زه باعث د دې شم چې د ننګرهار کې د مثبت قدم د مشکل باعث شم. نه، زده نیم ننګرهار دی، زده نیم دا ولس دی، زده نیم دا خاور دی آبادی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کامول له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته چې هر څوک د والی په توګه راولي په کار د شي پوره واک ولري.
اولالدین هم په همدغه شان باندې استعفا ورکړه، خو هغه د استعفا لاملونه تاسو ټولو د ولسونو سره شریک کړه چې په دغه ځای کې زما لاسونه تړل شي استعفا م ورکړه. په هغه وخت کې زموږ د ولسمشر نه جنته کله ولسمشر راغلی او په دوه دفعې سفر وکړو. زموږ ته هیله او ارزو دا وه چې ننګرهار ته د هر څوک د والي په صفت رالیږي باید د صلاحیتونو سره یې راولېږي. یعنې زه د دې شاهد یم چې د ننګرهار والي د ننګرهار د ستونزو د حل لپاره په کراتو کراتو د ولسمشر نه وخت غوښتی شم په شپارس مېشتو کې ولس مشر یو لس دغه وخت باندې پیدا کړی دی ځنګړې وخته او د دنیا غد ننګرهار ستونزې او حقيقي مشکلات چې ننګرهار کې سدي هغه باید ورته ویل وي.
د دولو د چې سلیم خان کندوزی شپارس مېشتې په ننګرهار کې د والی په توګه دند اجرا کړه او ترغی چې ننګرهار ته بل والی ټاکل کیږي محمد انیب ګردیوال به د سرپرست والی په توګه دند اجرا کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوس هم باز محمد عابد جوړ کړی خبرونه د باختر ستوري دروړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. پنانه خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر غونډه کې د ډرامې په اړه د لیکچر حال پر ریپورت کې درکړو. بیا به له شاعر او ژباړن شرر ساپی سره د تغزل او شیریت په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو خواږه ترنمه هم خوند واخلو. ریپورت ترازو ختیز ادبی بهیر د تیرو سلورو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې ونیزی ادبی غونډې جوړوي چې په کره کتنې او مشاعري سربیره په کې هر اونۍ د پوهنتون له استادانو او د پوهانو لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامې په اړه لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نور حال په ریپورت کې درکوو. دا ځل د ختیز ادبی بهیر د ونیزو غونډو په لړ کې لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامې لیکنې په اړه عمومي معلومات وړاندې کړل چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېدل. نوموړي د خپل اوږد لیکچر په دوران کې یو ځای وویل:
خپل ډراما عملا د نورو پیښې کول آیا مستقیما لیدل دي یا اورېدل دي، نو طبیعتاً چې هغه کوم پیغام چې په دې کې شته هغه هم تاثیرات په خلکو باندې فوق العاده زیات دي. د موقعیت له لحاظه مختلف شکلونه لري. فرګن تیاتري ده چې دا پخوا وختو کې ډېره زیاته وه، په یو ځای کې به خلک راټولېدل، ټول به ورته ناست وو، هلته به یو څو کسان به راتله، هلته به یې پیښې کولې. په اوسنۍ ماډرنو برخو کې تلویزیوني ډرامې دي، راډیوي ډرامې دي چې هلته تصویر نشته، یوازې غږ دی. فلمونه دي. ډراما لیکوال چې ډرامه لیکي نو اول باید ټولنې کې تحلیل باید ولري چې زما کوم کرکټر په کار دی او څه غواړم چې هماغه کرکټر په جامه کې نور ورسته انتقال کړم او خلک پرې پند واخلي، عبرت واخلي.
انجینر ستانمیر زهیر وړاندې وویل: ډرامه په ډایلوګونو ولاړه ده، خو په ناول او لنډه کیسه کې راوي ډیر رول ادا کوي.
د ډرامې ژبه معمولا ډیالوګ دی. ډیالوګ د دوو تیو دوه دماغ، یعنی هغه دوه خبرې چې یوه خبره تکلی وزر کړه دا ډیالوګ دی. دې کې ترایلوګ هم شته چې په درې کسانې سره کاندي. ډېرو ته عجب بیا نشته چې منولوګ هغه چې زه د ځان سره چاپېرم، مخاطب ما نشته. زیاتره د ډرامې ژبه ډیالوګ باندې استواره ده. په داستانونو او ناولونو ډېر کم بیا ډیالوګ راځي، یاد کم دوه کرکټر سره یوځای کېږي، په قدرې څلور ټکي ډیالوګ هغه کېږي، نور بیرته روایت ته کېږي. یا د خپل ځان روایت کاندي چې زه لاړم داسې ما وکړه په داستان کې هغه څه ما وکړه، یا د یو بل راوي د خولې نه ده ویل کېږي.
بهیروال ځوانان خوشحاله وو چې دا ځلې د ډرامې لیکنې په عمده عناصرو معلومات ترلاسه کړل. شاعر او لیکوال حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لیکچر کې هغه څه زده کړل چې له کلونو راهیسې ورپسې سرګردانه وو.
نن لیکچر زما د پاره د ډېر تقریبا د سو کال پرله پسې بهیر تر راتګ یو دغه ډېر مهم لیکچر و چې نن زه ورته ډېر زیات لیواله وم، او هغه څه چې ما سره ډېر سوالونه ومانه شو پیدا کولای په مختلفو ماخذونو نه نو ما ډېر کوشش کړی هغه مې نن د انجینر صاحب نه واورېدل داسې یقین وکړي چې زه اوس دې له تشویق شوم چې زه عملا د ډرامې په برخه کې کار وکړم. زما لپاره مهمه تر ټولو خبره دا وه چې هغه د سینس ده چې موږ سینس کمبینیشن څنګه کوو، یو سین وخت به څومره وي، سین به سره کمې چې هغه د زمان او مکان خبره وه. په ټوله کې ډېر ښه لیکچر وو او زه هیله مند یم چې دغه لړۍ انجینر صاحب نور هم دوام ورکړي او داسې په یو ورځې پرې نه وي.
شاعر او د ختیځ ادبي بهیر گزارش لیکونکي طارق تسل وویل په دغه لیکچر کې د ډرامې په بیلابیلو اړخونو معلومات ترلاسه کړل.
سم هم په عملي ډول باندې ډرامې لیدلی دي، په تلویزیوني ډرامې او رادیو ډرامې مو اورېدلی دي، خو هغه معلومات چې نن انجینر صاحب استاد امیر ظهیر موږ ته وړاندې کړل د ډېر په زړه پورې وو. هغه د ډرامې په عمده عناصرو باندې وغږېده چې عمده عناصر د ډرامې څه شی دي، تر څنګ د ډرامې ډولونه او یوه ښه ډرامه کومه ډرامه ده، په دغه موضوعاتو باندې ډېرې زیاتې خبرې موږ ته وکړې او موږ هم ځان یادښتونه واخیستو. که په راتلونکي کې انجینر صاحب استاد امیر ظهیر راشي او موږ ته نور لیکچر نوټونه چې هغه د ډرامې د مختلفو توکو په اړه وي هغه که په سلسله وار شکل باندې وړاندې کړي نو موږ ته به ډېره زیاته فایده وکړي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د اونیزو غونډو په ترڅ کې هر اونۍ په بیلابیلو موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې دا ځلې په ډرامه لیکچر نوټ واخیست.
کی یو لکچر لرو او په هر برخه کې نن د ډرامې پڑھاو چې انجینر صاحب استاد امیر ظهیر ډیر په زړه پورې لکچر وړاندې کړ او ډیر غټن دی واخیست. اوس موږ د ډرامې په مفهوم هم پوه شو، په دې هم پوه شو چې ډرامې په څو قسم دي، د محتوا له مخې او د جولي او شکل له مخې، د هغې په ډیالوګونو، د هغې په عمومي مسایلو باندې وغږېده.
انجینر استاد امیر ظهیر ژمنه وکړه چې په راتلونکو اونیو کې به دې هڅه وکړي چې د ډرامې په بیلابیلو عناصرو لیکچر نوټونه تیار کړي او په ختیځ ادبي بهیر کې ځوانو لیکوالو ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شرر صاحب چې له عربي ادبیاتو نه فارغ شوی، په فقه او قانون کې ماستری کړي، په دعوت پونتون کې استاد دی او د دعوت ټلویزیون د نشراتو مسول دی. نو موړی له عربي ژبې څخه پښتو ته بیلابیل کتابونه ژباړلي. له ده سره مو په معاصر شعر کې د غزل او شعریت په اړه مرکه کړي چې تاسې د لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
شرر صاحب، په دې وروستیو کې ډیری شاعران دې ته تم کیږي چې په شعر کې تغزل راشي، کول په دغه تغزل باندې لګرنا واچوي چې تغزل څه ته وایي؟
اصل لا تغزل یا غزل دا خو عربي کلمه ده. په عربي کې لکه څنګه چې قاموسونو تعریف کړی ده، د نجونو سره ټوکې ټکالی او ساتیری ته غزل وی. دا چې مونږل ته د غزل په نوم باندې چوکاټ کې یو سلرو او تاسو ته غزل خبر وکړه څنګه راشي، اصلا عربي قصیده دغه د چوکاټ سختار د سجوړو چې اولنی شپږو نواره تر اتو یا دولس بیتونو پورې لای دی، نه اخیری پورې دولس شپږو پورې. دغه بیتونو کې دیو ته تشبیب ویو. تشبیب همدغه تغزل دی چې د خپل معشوقې سره خبرې او د خپل معشوقې صفت او ستاینه او مدح هدف دغه د محاسن ستاینه ده. نو دا چې کله دری ادب تر راغی دلته زیدا شی بیل شو او یوازې هغه قصیده د لومړی برخه دا د غزل په نامه باندې دوی یاد کړه او دری نه راغله پښتو ته. دا چې مونږ کله د کلمې په معنا باندې تعریف وکړو دي چې د غزل دې ته وي، خو مونږ په غزلونو کې اوس ګورو چې اجتماعي مسائل ورته ننوتل، سیاسي مسائل ورته ننوتل، یعنی د کلمې په معنا باندې دا پاتې نه شو، په اصطلاحي معنا باندې پاتې دي چې هغه چوکاټ په حساب باندې او د فورم په حساب باندې پاتې دي، خو په لغوي معنا باندې هغه څه پاتې نه شو. اصلا غزل د همدغه عشق او محبت او د ښځو سره دې ته دغوي غزل.
ښه، نو بیا خو په پښتو کې شاعران بیا په ده باندې باوري دي چې نوي استعارې، نوي خیالونه او د الفاظو مناسبه کارونه هم تغزل دی.
دا په سم دي. اصلا د تغزل لپاره د کلماتو د سمو کارول لپاره تغزل په لفظي معنی او اصطلاحي معنی چې دا اوس منګل رو په دمان صدق نه کوي. خو کچیرته دوی په خپل منځ کې د دې لپاره کارولې د ښه شعر لپاره کې دغه تغزل کلمه کارولې او دغه یو قرارداد ور باندې د خپل منځ کې کړی یو سمبول په شکل باندې وکړي درسته ده. خو که د کلمې په معنی او په اصطلاحي معنی باندې کاری ناسمه ده.
بیا که دې خبرې ته راشو چې د تغزل او د شریعت ترمنځ څه تړاو دی؟
لکه څنګه چې مو یادونه وکړه په سر کې چې تغزل یا د غزل د کلمې په معنی مونږ واخلو د معشوقو سره خبرې دي که هر ډول باندې دلته عموم خصوص موجود دی د غزل او د شعر ترمنځ. هر غزل مونږ شریعت نه لري خو هر شی چې شریعت لري دم مونږ نه ویو چې دا غزل دی سره جدا دي جلا دي. په ډېرې بخنه سره غزل او شریعت سره جدا دي. غزل به وي شریعت به نه لري. یو شی شریعت به لري خو غزل به نه وي. شریعت خپل ځان دپاره یو خپل تعریفونه لري او ټول ستونزه چې راولاړه شوې ده د شعر د تعریف نه راولاړه شوې ده. کله که مونږ د شعر دپاره یو جامع او معنی تعریف ولرو نو نه به ته ووځي او نه به ورته څه راشي. نو هغه ته به مونږ شعریت هم ویو چې هو دا شعریت لري او دغه شعر دا دی. دا چې د څو سوه کلونو دې خوا نه شعر تعریف نه لري او په تعریف کې نه بندیږي ځکه دا هره شیبه د نوښت په حالت کې دی. نو د چوکاټ نه ووځي که نن د یو تعریف وکړو سبا بل تعریف. یو وخت کې به ویل کېدل شعر مقفا کلمات دي. مقفا دې خو آزاد شعر راغی چې دغه د منځه لاړه.
تاسو د آزاد شعر خبره وکړله دغه سی دغه شیریت بیا په آزادو شیرونو آزادو نظمونو اوته په نثر کې هم زیدي شي.
بله شیریت په نثر کې نه زیږي. نثر کې نه زیږي خو شیریت په آزاد نظمونو کې په سپین آف په قصیدو کې هر شی چې وی شیریت پکې ځکه دا شیریت اساس دی. مونږ دا شیریت لري یعنی د کلمې په ټوله معنا باندې ښه شعر دی. شیریت دا معنا چې په هغه کې ارس په خپل ځای مناسب لکه تاسو چې یادونه وکړه کلمات متناسب کلمات رخصل شوی وي موسیقي لرونکي کلمات رخصل شوی وي استعارې لري تشبیهات لري کنایې لري پاراډاکس لري حسامیزی لري دا معنا دا نه لري چې دا به لري دا به ښیي. شعر په دې غږیږي چې څنګه ویل شوی دی نه دا چې څه شی ویل شوی دی. شعریت دا دی چې څنګه ویل شوی دی یا دغه څنګه والی کې خبره ده چې یو سړی پاراډاکس استعمال کړي خو هغه بې ځای خوندور بنه شعریت بنه لري. یو سړی به استعاره راوړي خو دا استعاره به خوند دی. یو سړی به تشبیه راوړي نه وي خو دا تشبیه به خوند دی. مونږ نه شو ویل چې دا نوې تشبیه ده ګنده شعریت لري دا پاراډاکس دا شعریت لري د کې هیڅ سمیزي دا شعریت لري. شعریت چې په څه ډول باندې هغه څنګه والی په څه قسم باندې کیفیت یې څنګه دی په دې باندې غږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی شرر ساپی سره به په پښتو ادبیاتو کې د نرګسیت په اړه نوري خبرې پر راتلونکو خبرونه کې ولرو. اوس د ځوان شاعر پیوند پغه کې یو خکلی ترنم ته غو کېګو چې لوی مشاعري څخه مو را بیل کړي دي.
د مور پګتو ګندل شوی واغي واغي بخي د مور پګتو ګندل شوی واغي واغي بخي غن کین خطه قابو شوی چری دو تک می د باران چاچ کو وهله او چی دو تک می شینی کمیس پینی روپیو چرم دا زڑکے شینی کمیس پینی روپیو چرم دا زڑکے بیائی ابوستے دید زلونو نڑی دو تکمیس دے بران چاس کو وحلے وچی دو تکمیس نرے شمالند لرگی او نم وحلی تلی نرے شمالند لرگی او نم وحلی تلی مور می چاپی رتری تاوکڑے بلی دو تکمیس دے بران چاس کو وحلے وچی دو تکمیس پیوند خواست د مشکنو او شیشو کړه دے پیوند خواست د مشکنو او شیشو کړه دے پر جوړوي په خپلو ګوتو دی دور تکمی ست بران څاڅکو وهله پچی دور تکمی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.